السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه تشرح غلاس ز ملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشن پر مخ وړي. د خبرونو تفصیل به واورو. په کابل کې نن د افغانستان د یو شمیر ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کانفرنس پرانستل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دې کانفرنس ته په وینا کې وویل:
غواړم له دې فرصت څخه په استفاده تاسو عزیزانو ته یو واضح او ښکاره پیغام وړاندې کړم. د افغانستان اسلامي امارت د انتخابونو، ګټو، حکومتي ساختارونو او د نورو پراختیايي موډلونو ته درناوی کوي او په مقابل کې له نورو هم تمه کوي چې د انتخابونو ګټې او د افغانستان د حکومت ولې د ماډل او پراختیا احترام وکړي.
تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند عبدالقهار بلخی په یو پیغام کې ویلي و چې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې کانفرنس د اجنډا عمده موضوعات دي. په دې اړه په نورو خپرونو کې تفصیل اوریدلای سي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کمپاین به د روانې اونۍ تر پنج شنبې پورې په 21 ولایتونو کې دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین دغه کمپاین داس مهال پیلېږي چې په افغانستان کې تیر کال د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت سوې چې ټول یې په ننګرهار ولایت کې وې. د کابل د اسعارو د تبادلې په بازار کې نن د ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت ولوید. نن په شاهزاده سرای کې هر امریکایي ډالر په 4.5 افغاني او 50 پوله تبادله سو. په ورستو کې هر ډالر په 4.5 افغاني تبادله کېده. کابو درې میاشتې پخوا د افغاني پر وړاندې د ډالر ارزښت له 8 افغاني څخه 4.5 تر 8 سو. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د پیاوړتیا لپاره د چهارشنبې په ورځ 12 میلیونه ډالر لیلام کړي. په بخښنې سره د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا پر وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په 2 د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکړي. همداراز په پام کې ده چې افغانستان او سریلانکا په 3 ورځنیو او 3 شل اووره سیالیو کې هم مخامخ سي. تاسو زموږ راغله ازادي رادیو څخه اوري او دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو څخه ویني. رویټرز خبری اژانس په سوریه کې ایران ته د یوې نږدې سرچینې په قول ویلي چې په سوریه کې پر هغه ځای هوایي برید سوی چې د سپاهي پاسداران ځواکونه ورڅخه کار اخلي. د سوریه رسنیو هم وویل چې د دغه هیواد هوا ضد رادارونو د دمشق په جنوب کې د اسرائیل د حملې پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. رویټرز د ځایي رسنیو په قول ویلي چې نن دوشنبه د دمشق په لمنه کې د بی بی زینب زیارت ته نږدې د 2 چاودنو ژغونه اورېدل سوي دي. او د ایران قضایي اداره وایي چې ایران نن 4 تنه کورد اتباع خپل زاړه دښمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. دې ادارې ویلي چې دغه 4 کسان محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آزریار او پژمان فاتحی په اصفهان ولایت کې د ایران په یوه دفاعي مرکز کې د اسرائیل لخوا په یوه پلان سوي حمله کې په مرستې تورن سوي وو. 4 واړه تورن کسان د 2022 کال په جولای میاشت کې نیول سوي وو او په سپتمبر میاشت کې په اعدام محکوم سوي ول. د خبرونو پای
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو باره د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی تشرغ لست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشن پر مخړي. د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو قانون نور نه عملی کیږي او طالبانو د شذو چارو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لغوه کړی دی. ورسته له هغه چې په 2018 کال کې طالبانو په افغانستان کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، د راپورونو له مخې په سیستماتیک توګه هغه بندیان خوشی کړل چې ډیری یې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تور محکوم سوي ول. طالبانو په دې اړه څه ځواب ویلی دی؟ افغان شدی دې ستونزې ته څه حل وړاندیز کوي؟ نن په دازما حق د خبرونه کې پر دې موضوع باندې خپل ملمنو سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو نظر یا پوښتن لري، د واتس اپ پر دغه شمیره باندې تاسو کولی سئ چې موږ ته په غږیزه بڼه باندې خپل پیغام راولیږي، او همدارس تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ، او که خبرې نسئ کولی هماغه مهال چې تاسو راته زنګ وهلی وي، موږ به بیرته تاسو ته زنګ در ووهو او ستاسې نظر یا پوښتنه به واخلو. د واتس اپ شمیره به اول درته ووایم او بیا به وروسته د تلیفون شمیرې درته ووایم. پر دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو خپل پیغام پرېښودلی سئ. غږیز 00420221120401. او که تاسو غواړئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ بیرته زنګ درته ووهو، پر دغه شمیره باندې کولی سئ چې زنګ ووهئ. 00420221120401. او د دې تر څنګ بل شمیره هم درته اعلانوم، پر دې شمیره هم تاسو کولی سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته تاسو ته زنګ در ووهو. 00420221120401. اوس هم ګورو چې زموږ د دې خپرونې میلمنې له موږ سره وصل سوي دي له سټوډیو سره، که څنګه؟ فکر کوم چې تر اوسه پورې زموږ میلمنې له سټوډیو سره نه دي وصل سوي. اوریدونکو او لیدونکو، موږ به ډیر ژر له خپلو میلمنو سره هڅه وکړو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي او خبرې ورسره پیل کړو. زموږ د دې خپرونې میلمنې نن اغلې شبنم ناصری، اغلې انارګله ځیرک، اغلې صبرینا حمیدی او څارنواله جلوه په دې خپرونه کې به دوی له موږ سره خبرې کوي. اوس هم ګورم چې کومه میلمنه خو به له موږ سره وصل سوي که نه. فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ نه توانېدلی چې له دوی سره تماس قائم کړو او ګورو چې دوی له موږ سره وصل سي. اوریدونکو، پر همدې موضوع باندې موږ ستاسو ژغونه هم راټول کړي دي، د هغو اوریدونکو پیغامونه چې له موږ سره پر همدې موضوع باندې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالي څه ډول له منځه وړل کېدای سي، آیا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځې په افغانستان کې عدالت ترلاسه کوي که څنګه، پر دې موضوع باندې اول به وګورو چې که فکر کوم چې زموږ میلمنې لا تر اوسه ته به بیرته له تاسو سره یو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه روانه ده. تاسو د خبرونه په ژوندۍ بڼه په تصویري توګه د ازادي راډیو پر فیسبوک او همدارس یوټیوب پانو باندې هم وینئ. که تاسو غواړئ چې پر دې موضوع باندې چې آیا له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ افغان ښځې عدالت ترلاسه کوي او څنګه ممکنه ده چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پای ته ورسیږي، پر دې موضوعاتو باندې که تاسو له موږ سره خپل نظر شریکوئ یا هم کومې کیسې ستاسو سره وي چې تاسو اوریدلی وي په خپلو کلیو کې او بانډو کې، هغه هم تاسو کولی سئ چې له موږ سره شریکې کړئ، او په دې اړه باندې که تاسو کومې حل لارې وینئ هم به موږ تاسو ته غوږ ونیسو. تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې پر همدې موضوع باندې ما تاسو ته لیکل کړي دي. تاسو کولی سئ چې تر هغه لاندې موږ ته خپلې تبصرې ولیکئ، یا دغه د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه چې تاسو پرانیزئ موږ تاسو ته هملته لایف یو آنلاین یو، تاسو کولی شئ چې تر هغه پوسټ لاندې هم موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ، زه به یې په دې خپرونه کې ستاسو تبصرې شاملې کړم. اوس هم له موږ سره آغلې انارګله ځیرک وصل شوې ده. مننه ډېره آغلې ځیرک چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه دغه وکړم چې که تاسو د خپلو هغه ځایو چې تاسو ورته ورغلي یاست په افغانستان کې دننه یا په خپل کلي کې او شاوخوا د تاوتریخوالي کومې کیسې چې تاسو اورېدلې دي یا مو لیدلې دي په دې اړه باندې که تاسو موږ ته وایست او دغه زموږ اورېدونکو ته وایست چې تاوتریخوالي څه معنا لري د ښځو پر وړاندې.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې سلام تاسو ته، بیا د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. دا خو بهتره په دې ټولو پیږي او دا ټولو ته معلومات ساتي. تاوتریخوالی په یو کور کې د څه شي له امله پیدا کیږي او د پخوا پرتله نه چې موږ اوس پرتله کوو د فعلي شرایط ورسره پرتله کوو، اوس تاوتریخوالی زیات شوی کم شوی نه ده د ښځو په باره کې. په اول قدم کې خو یو خو بیکاری په اوج رسیدلې، چیرته چې بیکاری حتمان په مغه کور کې تاوتریخوالی او خشونت زیات وي. ولی په دې هر څوک فامیل لري، اولادونه لري او د کور مسؤلیت یو نارینه ته ور په غاړه ده. په د فعلي شرایطو کې موږ نارینه او زنانه ټول بیکاره دي، نو هغه تقاضا وي چې موږ خوندې لري یا مثلا د دوی ماشومان لري، د دوی کورنۍ لري، هغه خواسته د دوی هغه خواهشات نه برآورده کیږي. نو دغه خپل د کور لپاره او د ښځو لپاره یو خشونت ده، دا یو نوې خشونت ده مثلا د ښځو لپاره. ولی په دې سبا د وسنۍ شرایطو کې د فعلي شرایطو کې بیکاری په هاوج رسیدلې. مثلا بعضې ښځې دي چې زیاتر د خپل استحقاق نه زیاتر تقاضا ولري، بعضې ښځې دي چې غواړي هغه روزمره خپل مشکلات حل کړي، حتی د خلکو هغه روزمره مشکلات هم نه برآورده کیږي نه حل کیږي. د خپل په کورو کې په فامیلو کې د ښځو او خاوند په منځ، مثلا د مور او زوی په منځ، د پوره فامیل کې د خپل خشونت ده، یعنی ټول فامیلونه د خشونت سره اخته دي او راستر بل خشونت زیاتیږي د ښځو خاطر او زیاتیږي او کمیږي نه.
مننه غلی ځیرک، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه غلی شبنم ناصری هم له موږ سره وصل شوې ده. مننه غلی ناصری چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خپرونې کې خبرې کوي. لکه تاسو چې د غلی ځیرک خبرې واورېدلې، دوی ویل چې یو شمیر لاملونه دي چې په هغه کې دوی اقتصادي لامل یاد کړ چې په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. زموږ په ټولنه کې تر ډېره پورې داسې فکر کیږي چې تاوتریخوالی یوازې فزیکی، یعنی د یو چا وهلو ټکولو ته ویل کیږي، اما تاوتریخوالی کې داسې چې لفظي هم وي، رواني هم وي. آیا تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
چرې شکو
بلې، زما ژغ تاسو ته راځي اغلی ناصری. بلې اغلی ناصری، تاسو ته زما ژغ درځي. موږ ستاسو ژغ اورو که تاسو خبرې پیل کړي. اوریدونکو، زه فکر کوم چې له دوی سره زموږ رابطه سمه نه ده قایمه سوې، موږ بیرته هڅه کوو چې دوی راواخلو. اغلی ناصری، تاسو ته زموږ ژغ درځي. فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع شوې ده. موږ به بیرته هڅه وکړو چې کیداسې د تلیفون له لارې راواخلو. اوس هم ګورو چې اغلی صبرینا حمیدی له موږ سره وصل شوې ده کنه. هغوی هم موږ د تلیفون له لارې به یې راواخلو او ورته زنګ به ووهو چې دوی وصل سي. او وګورو چې اغلی څارنواله جلوه له موږ سره ده کنه. ښه، زما همکار ښاغلی روشان وایي چې تر اوسه پورې نسته، دوی هڅه کوي چې راوایخلي. اغلی ځیرک، ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. تاسو که د هغو ښځو په اړه باندې راته ووایاست چې په خپله نسي کولای چې کوم مسلک یې درلود یا لوستې وې یا یې کولای سوی چې وظیفه ته باندې ولري، تاسو د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. د دغو ښځو ستونزې وروسته له هغه څومره ډېرې سوې دي چې د ښځو پر وظیفه باندې یا د دوی پر کار یا پر دندو باندې بندیز ولګېدي په غیر دولتي موسسو کې، او دغه تاثیرات چې په لیرو پرتو سیمو کې هغه شزی دي پر هغه باندې څه تاثیر وسو او د دې په نتیجه کې تاسو په نظر تاو تر خوالی څومره زیات سوې دي؟
د ما پر نظر زه خو سامان په ژوندۍ باندې په خپل سترګو وینم او ګرځم. مثلا اواز صرف د پکتیا په باره کې به تاسو ته وغږېږي. پکتیا چې دا څوارلس ولسوالۍ لري، زه د ټولو ولسوالۍ ته تګونه کوم ځم. یعنی هر د لرې پلاتو ولسوالیو نه مثلا موږ بعضې جینکیانې وي، بعضې ښځې وي چې هغو تعلیمونه کړي وو. دغلته په داخل د مرکز کې دوی وظیفه لرله، د غیر دولتي موسساتو سره دوی کار کول، بس یو مقدار معاش یې اخیسته. هغه د دوی فامیلونه څه په ولسوالۍ کې وو، دوی دغه خپل معاش به یې دلته واخیستل، هلته به د خپل فامیل ته به دوی یو نفقه برابروله. او په د اوسنۍ شرایطو کې د امارات کې چې دغه موږ خوندې بعضې د غیر دولتي موسساتو نه د کار مخنیوی د دوی سوی، دوی کارو ته نه ځي، وظیفې ته نه ځي، نو هماغه فامیلن ټول په ستونزه اخته ده. دوی ته اته رواني تکلیف پېښ شوی. تاسو باور په خدای وکړئ چې موږ یوه زنانه اوس هغه خپله هم کونډه وو، بسته فامیل دغې پسې وو، د ټول خپل فامیل ته نفقه برابرول. هغه اوس د دغه مشکلاتو له وجې نه په کور کې ناسته. ته باور په خدای وکړه هغه د ډېر تشویش نه فلج شوی ده. یعنی نن زه د هغې پوښتنې ته تللی وم، بس هغه چې په رڼو رڼو یې زړل، څه خپله یوه کونډه وو، د ټول فامیل سرپرستي دې ته ور په غاړه وو، او د بل بدبختانه څه دی په اوسنۍ شرایطو کې د پښو نه هم فلج شو. یعنی د ټول د تشویشاتو نه یې موږ هغه خوندې څه وظیفه کوله، خپل فامیل خپل بچانو ته یوه ګوله مړۍ برابرول او نفقه یې برابرول، هغه اوس ټول په کورو کې ناست یې، ټول د روحي تکلیف سره مخامخ دي. یعنی ټول په لاسو کې که یو یا دوه کوي، نور ټول په دغه مرضو باندې اخته دي. یعنی دا ډېر غټ ظلم دی. موږ د خوندو په هکله دي، موږ د هغه خوندو چې هغه کونډې دي خپل د فامیل سرپرستي کوله. یعنی باید دغه رقم مشکلات یا دغه ستونزې باید یو د حل لاره پیدا شي، د دغه مشکلاتو باید مخه ونیول شي. یعنی تر څه وخته پورې د دوی هغه اصلي هغه مشخص تاریخ د دوی نه ده معلوم، تر دغه وخته پورې مثلا گدایی ته وځي، سرک ته وځي، سوال کوي، هغې ته یې نه پرېږدي. مثلا بل کومک هم نشته ورسره. اول مثلا دغه بعضې خوندې دي، موږ دي بعضې کسان دي چې یو ریاست مهاجرین ته ځي، یا مثلا پاملرنې ته ځي، کوم دفتر ته مرستې کوي د غریبانانو یا د بېوزلو خلکو سره. ته ور چې دغسې په ډګر وټوي چې تاسو ډېر خوړلی اوسې، تاسو حق نه ده، اوس د امارات حق ده چې باید دغه مرستې او دغه کومکونه ټول دوی وکړي. یعنی دا خلک څه شي وکړي؟ خصوصا موږ هغه خوندې چې په فامیل کې بل سرپرست نه لري، دی خپله د فامیل سرپرست دی، څه شي وکړي؟ خاورې وخوري، ځانونه مړ کړي.
مننه ډیره
یو سرنويش ته دوی وټا کې چې دوی په مغالاره لار شي او مغالاره تعقیب کی.
مننه غلې زیرک زبرت تاسو تر اعظم او ریدونکو تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې ز خبرونه داس ما حق دی روانه ده. اوس هم لمر سره د خبرونه دوهمه ملمنه اغلی صبرینا حمیدی وصل سوی ده. موږ به اوریدونکو هم په دې خبرونه کې را اخلو، خو تر هغه مخکې به له اغلی حمیدی څخه پښتنه وکم. اغلی حمیدی تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. له تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې که تاسو په دې برخه کې موږ ته څو خبرې وکړي چې تاو تریخوالی په کومو بڼو باندې کېدای شي. ډیر خلک په دې باور وي شاید چې یوازې فزیکی تاوتریخوالی موجود دی، اما ستاسو په نظر تاوتریخوالی نور کومې بڼې لري؟
تاسو ته د خبرونې اوریدونکو او میلمنو ته سلامونه ونې کیلې. واقعا تاسو هغه موضوع رانغړلې ده چې خصوصا په ډېرو جغرافیو کې، خو په افغانستان کې میرمنې پر دراز راست تاوتریخوالی سره مخامخ دي. که تاوتریخوالی تعریف ته موږ ورشو، د تعریف نه هم دا جوتیږي چې هغه کړنه چې په آنن یا په راتلونکي کې د یو چا روح، روان، جسم، جنسیت ته صدمه او زیان ورسوي، هغه موږ تاوتریخوالی بلو. او تاوتریخوالی په مختلفو انواعو ده. روحي تاوتریخوالی ده، فزیکي ده، اقتصادي ده، سیستماتیک ده، ټولنیز ده. همدارنګه جنسي تاوتریخوالی لرو، موږ جنسیتي تاوتریخوالی لرو، چې دا هغه عمده انواوې دي. د دې تر څنګ نورې انواوې هم شته ده چې میرمنې د هغې سره هم په کورني ماحول کې، هم په ټولنیز ماحول کې، او هم په تا په رسمي ژوند کې او سیاسي ژوند کې هغې خپله ور سره مخامخ وي. خو اوسني حالت ته که موږ وګورو په سیستماتیک شکل، البته توپیري چلند د میرمنو سره دا خپل اته د تاوتریخوالي نه موږ دا لوړ تعریفوی شو. موږ که مسلکونو ته او قوانینو ته، نړیوالو اسنادو ته وګورو، دا یو نوع شکنجه ده، هغه نوع شکنجه چې پرته ده اشخاصو نه د هغې کورنیو ته د هغې راتلونکي نسلونو ته دا صدمه او زیان رسوي. او په موږ اوس ګورو چې د دولتي اراکینو دخوا چې هغه عمل په توپیري شکل باندې د جنسیت پر بنا یا مثلا د قوم پر بنا یا د ژبې پر بنا یا د نژاد پر بنا د یو قشر په وړاندې ترسره کیږي، هغې ته موږ د اتاکه اوس موږ ووی دغه نوې ته موږ جنسیتي اپارتاید موږ ویلی شو، ځکه دا جنسیتي تعبیس دی او په سیاستونو کې دا رقم کړنې په توپیري چلندونه په پالیسیو کې داسې مسایلو ته ځای ورکول په قوانینو کې په تقنیني اسنادو کې سره د دې چې موږ اوس دا مسایل دا شیان لرم نه، ځکه اوس فقط هم یو کتاب دی چې هغې ته رجوع کیږي، په هغې باندې استناد کیږي، نه هغه د اسلام حقوقي نظام ته کتل کیږي، نه موږ هغه مداولو قوانینو ته ګورو، نه هغه نړیوال اسناد چې افغانستان هغې ته ژمنو. هغه اوس یو ملک د عمل د دولت نه دي، ځکه دولت خو موږ نشو ویلی د یا کمې ډلې دی چې هر فرمان وضع کوي، هر حکم چې وضع کوي د هغه فرمان حکم او اساس او بنسټ او استناد نه دی معلوم، ځکه منبع د اخص د قوانینو د تقنیني اسنادو په اړه جغرافیه کې معلومه ده چې د افغانستان په جغرافیه کې اسلامي اساساتو شریعت دی، د هغې نه وروسته قوانین دي او منل شوي عرف او عادات دي چې موږ ګورو چې اوس دې ته یو تم نه کتل کیږي، فقط کوم تصمیم چې نیول کیږي هغه تصمیم د مصلحتونو پر بنا نیول کیږي، د پخوانۍ اجنده پر بنا نیول کیږي، او د میرمنو سره داسې چلند روان دی چې هغې هغه پرته د دې چې هغه خپل د اساسي حقونو نه اوس محرومیږي، دا په راتلونکي کې هم د هېواد راتلونکي ته هم د افرادو راتلونکي ته هم راتلونکي نسل ته زیات صدمه او زیان یې اوس هم اړولی دی چې دا به نه جبرانېدونکي وي، دغه د دوو کال نه اضافه زیان چې میرمنو ولیدو او میرمنې زیانمنې شولې، اوناسه طبقه زیانمنه شوله، خصوصا هغه طبقه چې په رشد کې وه، هغه طبقه چې تر یو مرحلې پورې دی مثلا ابتدایي زده کړې کړې وې، بیا ثانوي زده کړې کړې وې، ورته لوړې زده کړې دی کړې وې، دی خپل د اساسي حقونو نه محرومې دي، لرې پاتې دي د تعلیم د حق تر څنګ، مثلا د ګرځېدو را ګرځېدو د حق نه، د بیان د ازادۍ د حق نه، د غږ پورته کولو نه، تازدۍ د تفرید حق نه، عدالت ته د لاسرسي د حق نه، د دغه حقونو نه چې هغه اساسي حقونه دي او یو د بل سره د یو زنجیر د کړۍ په شان باندې تړاو لري، دا یوه طبقه ده د ټولنې هغه عظیم قشر د دې نه محرومه دی او نه دوی ته توجه کیږي، نه ورته پاملرنه کیږي، او ورځ تر بلې دغه مشکلات به دی باندې د زور او جبر په اساس باندې شدت پیدا کوي، نه د قوانینو په اساس، نه د احکامو په اساس، او نه د حقوقي نظام په اساس، او نه د اسلامي شریعت په اساس، ځکه هلته هغه کړنې روانې دي چې دا ټول هم د اسلامي ارزښتونو سره، هم د افغاني ارزښتونو سره، هم د انساني ارزښتونو سره، او هم د قانوني ارزښتونو سره، دا ټول په مغایرت کې دي.
مننه غلی حمیدی، زبرته تاسو تر ازم اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونې ز خبرونه د ازمه حق تی روانه ده، اوس هم د دینو اوریدونکو ژغونه را اخلو چې دوی کوم تفسیر لري. یو اوریدونکو استه مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
بلې ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، خدای پاک دې وکړي. شبا صاحب الهدا تلمه د هلمند څخه.
اتل صاحب وعلیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ ووهی. تاسو د دې موضوع په اړه باندې کومه تفسیر لري که پښتنه مهرباني وکړي؟
بلې خور جانې، تفسیر هم لرم، بیا به د خپل څه پښتنه وکم. واقعا ملالی بشیر خور، اول خو به د خپل ته بیا د عمر سلام واچوم. خبره ده چې د خور د ملالی بشیر خور د اکثر خوندې چې دي زمیر څخه ګلیمن دی، چې معنا دا ورونه ولی مثال د زمیر پر حق باندې را حکومت باندې ولی را شتنګار نکي. اول خدای خوند ته ځوامه چې مش په لاکا دا کړی دی، یعنی موږ هم په بار بار خورجان است در سنوي څخه د نور رسنوي څخه خپل پر حکومت دا غږ کړی دی چې مثلا دلته یو بیوزلی کورنۍ د وس د کورنۍ سرپرست نه لري، دا د کورنۍ سرپرستی او د بچانو سرپرستی نه دی د غاړې ده. نو موږ دای دا ورېدون کې موږ غوړ خورجان د اړې رسنوي ته موږ ځوانانو خپل حق ادا کړی دی. مثال د خبرې د خوند او ژغم تر وزار سوال دی، نو نور اخوا د جمهور وکړ نه کوي، اخونو د دولت کار، یعنی موږ دا غوښتنه کړې دا خوند اکثر خورجان په برنامو کې وایي چې دا ځوانان یا دا خلک ولې موږ تر څنګ دریږي. او بل را به سم موضوع ته خورجان شه، د خو اکن چې حقیقت خبره سره وکړو، مسلمانۍ خبره سي شده چې اول د سره څخه پیدا کیږي د بے بختی سره، یعنی مثال د خبرې مخ دی په دې داسې دی خورجان دلته راځنه کوم دی کې کو غوري پات کور کې چې مثال د خبرې یو انجیل پیدا کیږي د کورنۍ غړي خوابه دی وی داولی الک نه دی داولی انجیل ده او دا د خدای پاک جل جلاله د طرفه ته دی او غټ کې به دې په دې خدای پاک د سړي سره ناراضه کیږي او بل خورجان بل مشکل راغی چې وس مثال د خبرې شزه ده یو چاته ورکو کیږي مثال د خبرې د چا سره دوستی کیږي د خور ته پښتنه نه کیږي د لور ته پښتنه نه کیږي چې دا ځای تاسو خوښ دی کنه دی خوښ او د زوی ته د پښتنه کیږي لاس واریم ورور پښتنه ځینې کوي ام پلار پښتنه ځینې کوي ام مور پښتنه ځینې کوي چې زوی د استاد د غذا تاسو خوښ دی دوستی د لوګو کنه د لوګو یعنی دا یو پخ وی د لورو د زوی تر مابین موږ په بار بار خپل چارواک سم د غوښتنه کړې چې مثال د خبرې هغه خوندې چې سرپرستی مثال د خبرې د کورنۍ د دوی په غاړه عبادت د موسسو کارونه د غوري لا کې چې دا خوندې خپل د بچانو په کا برابر کړي او د میرمنو سمو فرجان د غیوا پښتنه زوم ته فراز چې پر بهرني باندې مثال د خبرې موږ بهرني ملکوت اوس اکثر خوندې تللې د مثال د خبرې په نړیواله کچه باندې غوندې کې د دولت فرزت باندې تبلیغات کوي زوم چې دغه شلار وای دا سره غلي وای د خپل دولت سره مثال یو خبره کړي وای یو مشکل مثال د خبرې وسره حل کړي وای دونه سیند به نه تر مې بنت کېده نړیوال موږ د مابند جوړ خور ولاکو کې په دې نه کې ګور نړیوال شل کار دلته تیر کړل کې موږ مابند سول حکوالي دا چې خوندې بم نه در بتاره کېده لګور دلته پدرهاو درهاو زموږ خوندې شهیدان کې په شهادت ورته ولې نه ځون چې خپل مشکل د خپل حکومت سره خورجان د لته خپل شریکو ځون زغ به ډیره شي رغم د میرمنو ته پښتنه ده
مننه ډیره اتل صاحب د میرمنو څخه بس تاسو پښتنه هم وکړو او اوریدونکو تاسو خو د اوس دستي د ازادي رادیو اونې ځخ پرونه د ازمه حق دی او تاسو کولای شئ چې موږ ته په دې خبرونه کې د خپل نظر د شریکولو په خاطر باندې زنګ راوغی د اتل صاحب نظر مو واخست اوس هم ورزم د خبرونه درې میلمنی اغلی شبنم ناصری ته فکر کوم چې د دوی سره زموږ رابطه قطع شوې ده اوس هم ګورم چې اغلی څارنوال جلور سره واصل وي هغه هم نه ده وصل شوی د دوی سره به موږ په تلیفون باندې خبرې کوو د اغلی جلور سره اغلی زیرک ستاسو څخه به د ښاغلي اتل د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم اول خو دوی وویل چې خلک د ښځې پر پیدایش باندې یا د هغې پر زیږیدو باندې خپه کیږي تاسو په نظر د دغه لاملونه څه دي کله چې تاسو په کلیو بانډو کې د خلکو سره وینئ دوی څه وایي ولې د لور پر پیدایش باندې یا پر پیدا کېدو باندې دوی خپه وي یعنی د زوی او د لور ترمنځ پر دوی باندې څه فرق دی بله آغلی زیرک تاسو ته زموږ غږ راځي فکر کوم چې دوی قطع سوي دي اوریدونکو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته تاسو سره یو
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی روانه ده لخپل ملمنو سره به خبرې کوو خو تر هغه مخکې اوریدونکو زغواړم چې تاسو ځینې ژغونه راوخلو او د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه هم په دې خبرونه کې یو ځای کړو لومړی به د یو شمیر اوریدونکو ژغونه واورو بیا به له ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
در خوده د پکتیکا ولایت مرکز خرینې اوسیدونکې ما په دې اړه باندې زه وایم چې میرمنې په پښتنو ټولنه کې اوس په دا اوس وخت کې د کوم ستونزه ولري که کورنۍ ته او تریخواله اوسي که په ټولنه کې د مشکلات ولري په خوشنۍ سره دې داسې امن خونی اوس نه لري چې خپل شکایت په آزاد ډول هغو ته وړاندې کړي طبعا په خوا چې موږ لیدل یا موږ ورسره مخ کېدلو مېرمنو چې به کومې ستونزې درلودلې هم حتما په دغه ټولنه کې داسې یو ځایونه دوی ته جوړ شوي ول. د امن خونې ډېرې وې ورته، مثلا دوی خپل غږ تر یو ځایه پورې رسول، هغه که ډېر اورېدل کېدل او یا نه اورېدل کېدل، خو مهمه دا ده چې د دوی غږ تلل یو ځای ته رسېدل. خو په اوسنۍ ټولنه کې چې ما لیدلې دي یا یې ګورو مګه، ډېری مېرمنې خپلې کورنۍ ستونزې هم نشي کولای بیرون وباسي، ځکه دوی داسې یو ځای نه لري، دوی داسې یو چاته غږ نشي رسولای چې په دې باندې ډاډمنې واوسي چې یو څوک د دوی غږ پورته کوي او یو څوک له دوی سره مرسته کوي. په خوشنۍ سره باید ووایم دوی هغه د مرستې لاس چې به مخکې ورته غځېدو دوی هغه بیخي قطه بولي.
سلامونه درنښت. متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ افغان ښځې د عدالت لپاره داسې یوه مرجع شتون نه لري چې هغوی هلته مراجعه وکړي او خپل شکایت یا غږ هلته ورسوي. د جنسي تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره اوس نږدې هیڅ ځای نشته چې ښځې ورته مراجعه وکړي. د هیواد په کچه د ملاتړ سیستم چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو فعالانو رامنځته کړی و اوس فعلا له منځه تللی دی، او د طالبانو حکومت د امن خونې تړلی دي چې موږ ګورو هغه خونې چې د تیر نظام په شلو کلونو کې رامنځته شوي وي د مېرمنو د حقونو د مېرمنو د حقونو لپاره، او یا هم د هغه مېرمنې چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ ولي هغه فعلي شرایط کې دا خونې ټولې تړلې دي. او فعلا موږ وینو چې کورنۍ هغه مېرمنې یا هغه ښځې چې له کورنۍ تاوتریخوالو سره مخامخ کېږي داسې یوه مرجع متاسفانه شتون نه لري چې هغوی خپل شکایت هلته ورسوي. او موږ وینو چې دا مېرمنې په کور کې تپل کېږي، دوی غږ تپل شوی دی او داسې مرجع شتون نه لري. نو باید فعلي نظام یا فعلي حکومت په دې هڅه کې اوسي چې د مېرمنو لپاره یو خوندي چاپېریال د دوی د حقونو کله چې دوی د خپلو حقونو د غوښتل لپاره شکایت کوي هلته شتون ولري، او دا مېرمنې په اسانۍ ډول سره وکولی شي چې خپل غږ تر هغوی پورې ورسوي. او تر څنګ چې دی چې دا مېرمنې یا دا ښځې خپل غږ رسوي باید دوی غږ ته رسیدګي وشي او د دوی د ستونزې حل شي، نه دا چې د دوی غږ دغسې چوپ اوسي او نور هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ اوسي. مننه.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. تاسو دا خبرونه په ژوندۍ بڼه تصویری شکل یې په فیسبوک او یوټیوب پانه باندې هم ویني. اغلی حمیدی استاد څخه مې بل پښتنه د تاسو په نظر څه باید وسی چې په ټولنه کې د شذو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم سي، د خلکو ذهنیت تغیر سي؟
البته د خلکو
تغییریدو
د لپاره بنیادی کار په دې معنا چې د کورنۍ ماحول نه شروع په ټولنیز ماحول کې، په رسمي ماحول کې، په سیستمونو کې، په پالیسیو کې، حتی په تعلیمي نصاب او تحصیلي نصاب کې مثبت تغییر رامنځته کول. دا سبب د دې کېږي چې د ښځو په وضعیت کې او د ښځو په وړاندې په کرکټر کې د تغییر شي، چې پوهاوی د دې یو عمده برخه ده. او د دې تر څنګ د مېرمنو لپاره ملاتړي میکانیزمونه رامنځته کول، لکه څرنګه چې پخوا رامنځته وو یو څه ناڅه د مېرمنو په وضعیت کې تغییر راغلی و، یو څه ناڅه د دې لپاره ذهنیت سازي شوی وه، بستر سازي شوی وه. خره د دې چې موږ ګورو چې مثلا د اسلام حقوقي نظام همدغه کړنې چې اوس د مېرمنو په وړاندې روان دي، یا په کل کې باندې البته استثنا به وي، ښه خلک به مې هم په کورني ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې هم موږ اوس ګورو چې په دغه حاکمې ډلې تر منځ د مېرمنو د حقونو په اکله باندې اختلاف د نظر موجود دی. ټول په یو نظر نه دي، ټول د دغه فعلي ډلې هغه د احکامو د فرامینو طرفدار نه دي. نو دغه کړنې او دا اقدامات کولی شي چې چیرته د مېرمنو دپاره یو حمایتي او ملاتړیز میکانیزم موجود نه وي، د مېرمنو په وضعیت کې تغییر نه راځي. او که په دولتي په همدغه حکومتي کچه باندې یا د حاکمو ډلو یا په سیاستونو که میرمنو تازه وان نکل شی ده میرمنو پو وضعیت که تغییر نرازی پس سیاستونو که دامانا چه پالیسیگان قوانین ده دولت و حکومت داره که که میرمنو تا ده فهم پا اساس بانه میرمنو تا ده آغای ده کمیت پا اساس بانه توجه نشی پاملرنه نشی داغی وضعیت ده خکیلو ده پاره لازم اقدامات ترسار نشی لازم ارگانون رامنستا نشی پا قوانینو که داغی جایگاه معلومه نشی تثبیت نشی نو تبان ده میرمونو پا وضعیت که خوی یوسه چه رازی اول پا خط که رازی چه یوشه چه پا خط که موجود نیو ده خط ده عملی که ده پاره داغی تا میکانیزمون زبرستی تگلار وار تا زبرستی که چیر تا اوس سرنګا چې موږ اورو مثلا دفاع مدافع وکیلانو په نوم کسان شته دی خو که چېرته د یو میرمنو د ستونزې سره مخامخ کېږي اول د هغې غږ نه اورېدل کېږي که غږ یې واورېدل شي د هغې په قسمت کې یعنې دا خبره هغه تصمیمونه د عدالت پر بنسټ باندې نه نیول کېږي تصمیمونه اوس هم په داسې اساس باندې نیول کېږي چې هغې ته فقط یو کس چې مثلا هغه یو محافظ دی په لاره کې یا د یو پوستي محافظ دی یا حتی د کس وظیفه نه لري د کس استعداد نه لري تخصص نه لري هغه کښېني او تصمیم نیسي د هغې تصمیم فقط صرف هغه موقعیت کې چې هغه ناست دی د هغه موقعیت د ناستې په اساس باندې هغه تصمیم نیسي او خپل تصمیم ابلاغي او که چا عملي نه کړلو هغې باندې نور فشار او دغه رقم چې سیستمونه رنگ شوي دغه رقم چې غیر تخصصي کسان غیر مسلکي کسان د مخالف جنس کسان په موقعیتونو کې ناست دي نو هلته به د مېرمنو په وړاندې څه تصمیم ونیول شي او د مېرمنو د وضعیت د ښه کېدلو دپاره یعنې چې فکرونه موږ او تاسو په رسنو کې اورو چې همدا ویل کېږي په جار جار باندې چې مېرمنې مثلا د هغه بې سرپرسته مېرمنو په رابطه باندې چې هغې مثلا خپله د کورنۍ نفقه واری وی د کورنۍ امراض معیشت لپاره هغې کار کولو هغې د کورنۍ سرپرستي په غاړه لرله د هغې د یوې کورنۍ هغه ټولو اولادونو ته مثلا دا چې د پنځو شپږو کسو روزنه او پالنه کوي هغې ته نه کتل کېږي خو ترجیح دې ته ورکول کېږي چې هغه د نکاح وکړي هغه د واده وکړي څه کوي یعنې په داسې الفاظو چې شاید د دوی همدغه خپل دریځ او خپل توانایی و ظرفیت بیان که په داسې الفاظو باندې هغه مخاطب کوي چې سړی حیران پاتې کېږي نو تاسو فکر وکړئ چې په هغه څه مېرمنو به څه تېرېږي د هغه څه مېرمنو په فامیلونو به څه تېرېږي د هغې په اولادونو به څه تېرېږي تاسو اوس ګورئ چې مثلا د سوالګره مېرمنو تعداد مخ په زیاتېدو دی شاید ګراف د جرایمو هغه جرایم چې د ماشومانو په واسطه ترسره کېږي د هغې ګراف مخ په لوړېدو دی د کارګر اطفالو مخ په ګراف مخ په لوړېدلو باندې دی او د دوی دپاره د دوی د وضعیت د ښه والي دپاره نه کوم خاصه پالیسي شته دی نه کوم خاص اقدام شته دی فقط هم څه چې د دوی په ذهن کې خصور کوي سیستم ته نه کتل کېږي امکاناتو ته نه کتل کېږي دا ویل کېږي چې موږ دا کوو او دا نه کوو او دا چې تر مخه څومره ورانی شوی دی دغه ورانی یعنی دا جګړو د افغانستان په وضعیت باندې څومره تاثیر اچول شوی دی د هغې جبران لا په ځای پاتې شو اوس دغسې اقدامات چې دا اوس ترسره کېږي دا به زه فکر کوم چې په ډېر اوږدمهاله کې به نه جبرانېدونکي او د دې جبران به ډېر مشکل وي چې مېرمنې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دا صدمه او زیان په د هغې په خپله روح روان باندې په اوس مهال کې او په راتلونکي کې به څومره تاثیرات ولري د هغې په اقتصادي وضعیت ځکه ځان بسیایي نه د یو مېرمنې دپاره تنه د ځان لپاره هغه مطرح نه وه هغه د کورني اقتصاد دپاره مطرح وه هغه د اولاد د راتلونکي دپاره مطرح وه د اولاد د روزنې دپاره مطرح وه او دا چې د نوو ځوانانو نه د حق اخیستل کېږي خصوصا د اوناسو طبقې نه خواخو اوناسو طبقه هم یو امیدواري لرله چې موږ تعلیم کوو موږ تحصیل کوو خپل د مستقبل دپاره هغې د یو برنامه لرله یو پلان لرله اوس خو بیخي دوی ناهیلي دي او دغه ناهیلي توب شاید ځکه په ټولنه کې هلته عرفم هم داسې دی چې یو د جلۍ نهایي سرنوشت او د یو مالک نهایي سرنوشت فقط د هغې د مدني حالت تغیز دی چې هغه د کوژده وکړي او واده دي وکړي اوس خو دا خبره بیخي د 50% نه هم لوړه شوې ده چې نجونې مکتب نه وایي تحصیل نه وایي تاسو په رسنو کې ګورئ چې په دې باندې بحثونه روان دي نو څه کوي خو واده دي وکړي که نه ا چې بې واده کوي هغه په کوم سرنوشت باندې اخته کېږي یا د چا سره واده کوي یا د هغې راتلونکي په سره هم هغې دپاره هېڅ نه کوم فکر شته دی او نه کومه توجه ورته شته دی او نه کومه پاملرنه ورته شته دی نو وخت چې دغسې اقدامات نه وي منگا بد دی راتون کی تخو دیر شاید طول خلگان دیخمانی خوصم پا اوناسا طبقه خوصم مندی خوصم زوانان دی زیاد ام خپل راتون کی تان دیخمانی ام خپل کورانی دی راتون که غرو تاو دا چه خپل دا ساتی اخونو نا دی مخلوم پاتی شوی دی سمرت ایداد با دا افغانستان نوزی
منو ندیر آقالی حمیدی
په بهر کې د فتن د امکانات نه لري چې د خپل د اقونو تلاشرسه پیدا کی او ځان ته هغه طریقه د ژوند برابر کی چې د دې د لپاره د یو مستقبله او روښانه راتلونکي تضمین کی.
مننه ډیر آغلی حمیدی زبر ته تاسو ترازم اوریدونکو تاسو زموږ غل آزادی رادیو څخه اورید. آزادی رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اوس هم زموږ د خبرونی بل ملمنه آغلی څارنوال جلول مر سره د سټوډیو سره وصل شوی ده. آغلی څارنوال ډیر مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوی او وخت مو وایستی. تاسو مخکې هم په دې خبرونه کې هم او وروسته په نور ځای کې هم اوریدل دي چې شذې د شکایت کوي چې د دوی ژغ په د طالبانو په محاکمو کې نه اوریدل کیږي او د دې تر مخکې په ازادي رادیو کې موږ دغه راپورونه هم درلودل چې شوز موږ ته ویل چې کله چې دوی هلته مراجعه کړې د ډیری مواردو کې دوی ته ویل سوي دي چې د تاوتریخوالي د کورنی تاوتریخوالي په مواردو کې چې دوی باید بیرته هماغه کورنی ته ورسي چې دغه شذې ورڅخه شکایت کوي. اصلا خو د طالبانو د حکومت چارواکو بیا ویلي دي چې شذې کولای سي چې هر محکمه چې وي د طالبانو په حکومت کې هغې محکمې ته چې دوی ورسي او هلته مراجعه وکړي او شکایت هلته ثبتولای سي. ستاسو په نظر آیا دغه کافي ده چې هرې محکمه چې وي شذې ورتلای سي او شذې هلته شکایت ثبتولای سي؟ که ستاسو په نظر باید یو مشخصه مرجع وي چې شذې ورسي او هلته که د دوی سره تاوتریخوالی کیږي، دوی له ظلم سره مخامخ وي، شکنجه وي، دوی باید هلته خپل شکایت ثبت کړای سي؟
ډېره زیاته مننه په لومړي سر کې. خو تاسو ته سلامونه او تاسو له طریقه ټول اوریدونکو ته سلامونه کې هیلې وړاندې کوم. بعد سلامه د ډېر ښه پوښتنو ته تاسو اشاره وکړله. دغه څه چې دوی په خپل ژبو وایي یا د پردې تر مخې وایي دا څه هېڅ هم نشته دی، ځکه د ښځو په حقونو باندې چې دی ډېر زیات ظلم شوی دی. د اول ورځ نه د دوی راتګ کله چې امارات راغلل نو په هماغه ورځ باندې د ښځو په حقوقو باندې پابندي ولګېدله. د هغه د جمعې څخه لومړنی د خشونت او تاوتریخوالی چې دی د مکتبونو نه د ملکینو بندول، دوی خپل د دې حق غوښتنه نه شي کولای چې آخر په څه وجه په څه لامل موږ د مکتب څخه د تعلیق څخه موږ وروسته پاتې شولو. پانتونونه پانتونونه د هر نگاه نه دوی د سیاحت دپاره داسې یو پارک ته نه شي تللی، نور وظیفو ته لاسرسی نه شي وړلی، ځکه دوی کې اکثره داسې زنانه دي چې د کور تر طرفه نه دي نارینه نه لري. آیا دوی به څه کوي؟ دوی به د یتیمان بچي په ښه طریقو باندې لوی دوی لپاره خو چې د رزق ته ضرورت دی، د دوی جامع ته ضرورت دی، د دوی تعلیم ته ضرورت دی. دوی چې دا خبره کوي چې دوی دومره محرم نه، هغه زناره چې مثلا محرم ونه لري واده شوي نه اوسي، هغه ځینې به څه کوي؟ دوی محرم دي کومه کښې ځان ته، یا هغه ښځینه چې کونډې شوي وي دوی محرم نه لري، نو دوی څنګه د محرم سره چې محرم دي کومه کښې ځان ته څنګه دوی لاړ شي دوی خپل مشکل حل کړي؟ اما که بعضې لري محرم خو نشي کولی چې دوی ته سلیلي ساعته په زور کې کښېني، کوم وخت د دوی ضرورت پیدا کېږي چې دوی سره به محرم ملګری کېږي او دوی به ځینه، ځکه دا محرم چې وي خو هغه هم د کور د رزق د کاتلو لپاره د خپل اولاد د سادګۍ په خاطر باندې دا څه دغه کوي. نو داسې هېڅ یو څه اداره نه شته دی، ځکه د په جمهوریت وخت کښې خو موږ خپله په همدغه قضایو باندې کار کوو. زنانه به را تللې خپل د کورنۍ سره چې کوم مشکلات لرل، د خاوند سره، د خواښې سره، د خسر سره، د لیور سره، نو یو مرجع موجوده وه چې د ښځو چارو ریاستونه وو، عدلي وو، قضایي ارګانونه وو. دوی به چې دی خپل شکایتونه ځان ته وړاندې کول او د دوی شکایتونو ته چې دی په ښه شکل لاسرسی کېدو. اما داسې اوس هېڅ هم نشته دی، دوی لاړ شي او خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. نو د دوی سره چې کوم ظلم او نه تیری کېږي نو هغه په خپل کورونو کې دوی هماغسې زغمي، ځکه د غږ پورته کولو ته نه مرجع نشته دی چې دوی وړاندې خپل شکایت ورته وړاندې کړي او هلته لاړ شي د خپل حق غوښتنه وکړي.
مننه ډیره اغلی څارنوالي زبرت تاسو ترازم او ریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو اونیز خبرونه داس ما حق دی روانه ده لکه تاسو چې وریدل د څارنوال جلوه څخه د دوی په دی نظر د چې په اوسنی افغانستان کې چې د طالبانو تر حکومت لاندې خلک ژوند کوي هلته د شوز پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او شدي داس کوم مرجنه لري چې حالت ولاړ شي او عدالت ترلاسه کړي خو د طالبانو د حکومت چارواکو د چې د شوزو حقونه په بشپړه توګه تامین دي په افغانستان کې او دوی دا ادعا هم کړی د طالبانو د حکومت مشر هبت الله خونزاده په منسوب پیغام کې دا هم ادعا سوی ده چې د ویل چې په افغانستان کې د شوزو حقونه په بشپړه توګه ورکول سوي دي د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصبا ازادي راډیو ته په دې وروستیو کې وویل چې د جمهوریت پر وخت د قاضي القضات په ګډون د دوی ټولنې 15,000 غړي درلودل چې هغه اوس د ویناله دندې لري سوي دي او پر ځای د په خبره غیر مسلکی کسان ګمارل سوي دي د وای چې د طالبانو حکومت لوی څارنوالي لمنځه وړي ده او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی د اغلی د شاغلی سبحان مصباح به واورو بیا بل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
تخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول د هغې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هېڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده په دې کې قضا ته ضرر ورسېده قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی اوري زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي لمر سره اغلی شبنم ناصری انارګولا زیرک صبرینا حمیدی او څارنوال جلوه ملمنی دی په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه به هم وخت په وخت را اخلو او ستاسو نظرونه ته هم په دې خبرونه کې ځای ورکول شذنه اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې پر فیسبوک باندې موږ تخپل تفسیر پریږدي ستاسو نظر موږ ته مهم دی د اوریدونکو کول تفسیرو څخه به ور واخلم د افغانستان اسلامي او اصلاحي خوځښت په نوم باندې یو اوریدونکو پر فیسبوک باندې مشتلکل دي چې د هڅې د خپل غیر رسمي نظام د بقا او رسمیت مندلو په هله نتیجه نور کوي او دا یو نړیوال دستور دی چې نړۍ هغه هیوادونه په رسمیت پیژني چې خپل ملت یې په رسمیت پیژني د دې ترڅنګ یو بل تفسیر مشته یو بل اوریدونکو پریږدي د پریشه د دلیکل د چې یوازې خبره د امارات نه ده بلکې د افغان بې سواده کورنۍ هم ده چې د شوزو څخه غلام یو مزدوري جوړی کړی دی ځکه چې نه د شوزو حقوق او نه هم اسلامي او شرعي لار ورته معلومه ده او دای وای چې د تاوتریخوالي اومدل عمل دا دی چې شذي د شریعت او اسلام له نگاه څخه خپل حقونه نسی ترلاسه کولای په دې اړه باندې به خبرو ته نور هم دوام ورکو اوس هم د یو شمیر نور اوریدونکو ژغونه به واورو او بیا به تر هغه ورسته خبرو ته دوام ورکو
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وایي یو جوړې کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته پیسې لګوي قضیې څوک دی
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي ټول شی د دی په کنټرول کې وي نو چې ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه ډېری ښځې د چا ته مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینیو کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي
اوریدونکو تاسو د یو شمیر شذینه اوریدونکو اندیشنې واوریدې چې دوی د طالبانو د حکومت هغو محکمو په اړه درلودې چې شذې ورته مراجعه کوي د تاوتریخوالي د قضیو په اړوند او د دوی په نظر په دغو محکمو کې شذو ته عدالت نه دی ورکول سوی اوس هم اغلی ناصری ستاس څخه پښتنه کوم ستاس څخه ما پښتنه دغه د چې د په افغانستان کې داسې ادارې لکه د شذو چارو وزارت چې وو یا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې وو او یا هم لوی څارنوالي چې هلته شذو کولای سوای چې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي یا د زور زیاتی قضیه هلته وروړي شکایت و ثبت کیاو یا په نسبي توګه باندې یو عدالت ترلاسه کړي د دغو نشتون څومره د شذو په زیان تمام سوی دی؟ فکر کوم چې د اغلی ناصری رابطه یو ځل بیا هم له موږ سره قطعه سوې ده. اغلی ځیرک ستاسو څخه به هم دغه پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر د داسې ادارو لکه د په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو د حقونو په او د دوی ته د عدالت رسولو په برخه کې جوړې سوي وي، د هغو ادارو نشتون د ښځو څومره په زیان تمام سوی دی؟
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه، خو زه به تاسو یوه خبره وکړم، تاسو که رګیږم تاسو خو بېغمه یې، د تهدید لاندې نه یې، د ډار لاندې نه یې. زه یوه ماتل تاسو ته کوم، وایي ماهي ویلي اوس ما په خوله کښې اوبه نه وایي، ما به ډېرې خبرې کړې. موږ خو متاسفانه دلته د هغه لاندې یو که نه، دوی د فشار او تهدید لاندې یو، هغه سپینې سپینې خبرې نه شو کوئ. صحیح ده که زه مثلا د مخکې د جمهوریت په وخت حقوق بشر یا د ښځو چارو ریاست په باره کې د تاسو ته بعضې که ته اشاره کوم، هغه هم دسې که ووایي چې سپا د هرې وایي دغه خپل چوکي او د خپل معاش لپاره ځانو ته کار کوله، خو اوس موږ د امارات نه نور هېڅ شی هم نه غواړو. دا ټوله دنیا ته دسې سفا معلومېږي لکه د پاینه کښې څه مخ ګوري. څه د ښځو حقوق اوس بېخي د پښو نه لاندې سوی ده. نه کوم کس مثلا موږ روغ حکومت یې ړنګ که دلته یې راوسته، دوی واکداران که حکومت یې دوی ته په لاس ورکړه، موږ د هغه کسانو نه تقاضا کوو. اوس دغه د خوندې حقوقو بېرته هغه موږ خوندو ته بېرته هغه خپل حقوق ورکړي. هغه کوم حقوق ته اسلام ورکړی، موږ هغه حقوق غواړو، نه د غربیانو حقوق غواړو، نه د حقوق بشر حقوق غواړو، نه د ښځو چارو ریاست غواړو. هغه حقوق غواړو چې اسلام ورته راکړی، هغه حقوق ته ورکړي، انشاءالله چې هېڅ مشکل به نه وي. د خوند مشکل به هم حل شي، په وطن کښې به هم مشکلات حل شي، ستونزه به د خوند کمه شي، او هر څوک به م خپل چوکاټ باندې روان وي. هر څوک چې دوی حکم کړی ده، موږ د یو ګروان ته لاس اچوو چې د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ بېرته هم هغه دغه هم چې پې ومنله، دغه هم راوسه دلته په موږ باندې حاکمان کړه. اوس بېرته دغه خبره باید پې ومني. نه یې غواړو حقوق بشر هم نه غواړو، د ښځو چارو ریاست هم نه غواړو. خو هغه هغه روزمره ژوند چې قرآن کښې موږ ته راکړل سوی، هغه د ښځو ته ورکړي. ګوره دا په کوم حدیث په کوم آیت کښې راغلی چې ښځه د سلیم حق نه لري، ښځه د صحت حق نه لري، مثلا ښځه د تفریح حق نه لري، ښځه د خپل د حق غوښتنې حق نه لري. دا موږ ته پیغمبر ویلي چې باید واده په خپله خوښه وشي، انتخاب چې په کور کښې کېږي د ښځو او نر مشوره باید سره ګډ وي، باید د ښځو نظر ته باید احترام ډېر ولري. دوی خو ښځې بېخي دسې کلی شي نه، بس وخوره وچکه بس کور کښې کښېنه، هلته د یوې خبرې اجازه نه لري چې وکړي. او دوی ته څه ګوري اوس فعلاً په ټولنه کښې، هغه خوندې چې تعلیم یافته دي، هغه ښځه خوندې چې موږ روش کړی، بس هغې ته خواستګار شي، د هغې شا ونیسي په زور په تهدید باندې، هغه ځان ته په نکاح کښې که په وارې نه کښې فامیل یې تهدیدوي، پلار یې تهدیدوي، خپل خپلوار یې تهدیدوي. دوی هم غواړي، دوی خپل اوس غواړي چې تعلیم یافته ښځې وکړي. آیا چې تاسې تعلیم یافته ښځې غواړئ، نو د دې د خوندو حق هم ولې د پښو نه لاندې کړئ؟ موږ د هغو نه دا تقاضا کوو چې کوم کس موږ صلاحیت دوی ته په لاس ورکړه، بېرته دغه موږ حق په دوی باندې موږ ته راکړي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري، مننه اغلی ځیرک. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی ناصری ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو که په شاوخوا ټولنه کې وګورئ، زموږ یو اوریدونکي مخکې یادونه وکړه چې خلک نه غواړي چې لور یې په کور کې پیدا سي. کله چې په ټولنه کې د ښځې د جنسیت پر ضد باندې دا ډول یو منفي فکر وي او خلک نه غواړي چې لور ولري، د دغه حل به څنګه کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کښېښودل سي؟ بلې اغلی ناصری تاسو ته زما غږ درځي. اوریدونکو فکر کوم چې دوی یو ځل بیا هم زما غږ نه اوري او رابطه مو قطع سوې ده. اغلی حمیدی ستاسو څخه هم دغه پوښتنه کوم، کله چې په یو ټولنه کې خلک حتی دغه ته قایل نه وي چې دواړه لور او زوی یو برابر دي، یو اولاد دي او د دوی حقونه هم یو شی دي، په هغه ټولنه کې څنګه موږ کولای سو چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو؟
البته دا یو
تاریخ حقیقت په ورته وایم چې واقعا موږ په ټولنه کې منل شوي دودونه دستورونه هم لرو او ناوړه دودونه هم لرو چې دا خپله د ناوړه دودونو یو برخه ده. واقعا د نجلۍ په پیدایښت سره خصوصا په لرو پرتو سیمو کې او کورنۍ دغه کوم عرف چې عقل دی یا په کوم فکر چې خلک دي چې زوی مور پلار ته اوږه ورکوي، زوی په راتلونکي کې د مور پلار د ژوند تضمین کوي، زوی د کورنۍ ته نفقه وري، په زوی باندې ډیره سرمایه ګذاري کوي، حتی هغه تقسیم د وظایفو ته که وګورو د هلکانو کارونه هم په نجونو باندې کېږي، په کورنۍ چاپېریال کې د هلک تعلیم ته هم توجه زیاته کېږي. دا به په کل کې نه استثنا شته دی، البته په دې کې چې په کل کې به همدا رقم وي، خو بدبختانه اکثریت په همدغه شکل باندې دي چې دوی دغه عوامل سبب د دې کېږي چې د نجلۍ په پیدایښت باندې تاثر څرګندېږي، په کورنیو کې خفګان څرګندېږي. حتی د پښتنو په اصطلاح باندې چې د پیدایښت نه وي شروع شي او تر هغه حده پورې چې دا بیچاره ژوندۍ د راز راز ستونزو د راز راز زیانونو دا متضرره وي، دا قرباني هم په کورني ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې هم د دودو دستور د وجې او بالاخره هغه سیستمونو ته چې یو امیدواري موجودي که زما حق نقص کېږي، زما حق نقص بلند کېږي، یو سیستم او میکانیزم شته دی چې زه هغې ته مراجعه وکړم چې هغه هم شتون نه لري. نو ما مخکې هم دا څرګنده کړله د دوی د ملاتړ دپاره هېڅ نوه کوم میکانیزم نه وي، ځکه دا تاسو که د فولکلور یو برخې ته مراجعه وکړئ، که هغه پښتو ادبیاتو ته منګرې شو، دري ادبیاتو ته ریشو، دغه متلونه وګورئ، ضرب المثلونه وګورئ، د عام اصطلاحات وګورئ، د ماشوم په وړاندې یعنی موږ به نه لیدلی چې ویلي چې چېرته د یو ظالم کس په وړاندې یا د جابر کس په وړاندې چا د ډب د کلمې نه استفاده کړي، خو د ماشومانو په وړاندې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي، مثلا په دري کې چې زنه به زنه و کنده بودیگر زنه باز به تبر زنه، هم دغه نور دیر متلونه چې په دې باندې ماته ریسرچونه او تحقیقات شوي دي چې دغه متلونه او دغه ناوړه برخه د دغه فولکلور دغه سبب د دې شوي ده چې د ښځو حقونه په یو ټولنه کې د نجونو حقونه نقص شي، هلته د خپله یا لور د پردي د کور ده، نه نیکه سبای د دې کوره وځي، او که ته پردي کور ته بیا لاړه شي بیا وایي چې دا د پردي لور ده. دغه مسائل هغه مسائل دي چې ذهنیتونه ته متاثره دي، افکار ته متاثره دي، او دغه تاثر سبب د دې شوی دی چې د نجونې د پیدایښت نه د یو انسان په صفت ورته د انسانیت مقام ته نه کتل کېږي، هلته بیا د جنسیت مقام ته کتل کېږي، او د جنسیت پر بنا دغه توپیرونه د نجونو د پیدایښت نه په کورني چاپېریال کې د نجونو د رشته پورې وته په هغې باندې موږ خونلي چې پر د یو علق په مقابل کې خلک هته د خبره هم دا احساس وکړي چې مثلا نجونې د ورونو د واده په مقابل کې په بدل ورکول کېږي، د کورنۍ د نارینه او د خلاف اعمالو په وړاندې باندې دوی په بدو کې ورکول کېږي، مثلا په دوی باندې قلین اغوستل کېږي، ولور پرې اغوستل کېږي، حتی تبادله کېږي په حیواناتو باندې. په ځینو سیمو کې موږ لیدلي چې د یو حیوان یا په مقابل کې چې هغه بار انتقالوي، یو خور لور یو چا ورکړې ده، او په مقابل کې هغه په ولور یا په کې اغوسته ده، او د هغې نه استفاده. دا هغه مسایل دي چې هم په عرف کې هم د جامعې فقر په دې باندې تاثیر ګذاره دی. فقر ته نه مادي فقر نه، معنوي فقر. معنوي فقر دا دی چې دوی پوهاوی نه لري، دوی د انسانیت د مقام په ارزښت باندې قایل نه دي، د دې تر څنګ اقتصادونه ضعیفه دي، د دې تر څنګ مثلا د په کورنیو کې پرته د دې چې جګړه تیره شوې ده، خلک ته په جګړو کې زیان لیدلی دی، د کورنۍ سرپرست یا خپل ژوند د لاسه ورکړی یا معلول دي، د دې نه پرته باندې تاسو ګورئ چې ډېر لوړ قشر په افغانستان کې په مخدره توکو باندې اخته دي، او دغه هغه کسان چې په مخدره توکو اخته دي هغې د کورنۍ سرپرستي نه شي کولی، هغې پرته د دې نه چې د کورنۍ په وړاندې د زور و جبر نه کارلي، همدا مشترک ژوندنونه، تعدد د زوجاتو، دغه بې سرپرسته فامیلونه، اقتصادي ضعف، احتیاط، دا ټول هغه عوامل دي، عرف و عادت چې دا په
کورنۍ کې یا په اجتماع کې په مجموع کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي باندې او په انواعو باندې تاثیر لري او بلاخره چې میکانیزمونه په دغه شکل باندې شي چې نه تخصصي افراد وي ځکه تامین د عدالت ډېر یو ستر مسؤلیت دی او ډېره سخته وظیفه ده په دې کې مسلکي توب ضرورت دی په دې کې تقوا ضرورت ده په دې کې تعاون ضرورت دی همجنسواله چې دا بدبختانه چې اوس موږ هیڅ نه لرو چې دوی کله چې حاکمه ډله وایي چې موږ حقوق تامین کړي دي چې پر هویت هم تامین کړي دي ستاسو خو ټول احکام د حقوقو د سري نقض دی سری ماتونه د میرمن د خپل او قوانین تاسو ملغی دي
ډېره مننه غلی حمید
حق تامین وایي د شي پر هویت تامین
مننه ډیر اغلی حمیدی اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اورید دازمه حق د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي ل خپل ملمنو څخه ډیر مننه کوم بل اونې به بیا تاسو سره تربیامو پر خدای سپارم.